دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون درېمه نېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا ته و. په دې خپرونه کې به تاسو ته د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم واورو. په لومړي سر کې مجید بابر تورڅو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي سهار مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په ایبټ آباد کې د بلدیتي ټاکنو په سر د څلورو سیاسي کارکوونکو د وجلو سره په یاد صوبه کې د وجل شوو شمیره سلی رشتو ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولې دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په نګاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یو نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وجل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد کلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس چودري ساجد په بلدیتي ټاکنو کې د بایللو نه پس د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو درېو سیاسي کارکوونکو د وجنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتي ټاکنو سره د تړاو لرونکو وجنو شمیره سلی رشتو ته ورسېده. د دغو ټاکنو پر مهال د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم وو. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال د خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي، خو بې طرفه څېړونکي وایي چې په صوبه کې د امن امان ساتلو ذمواري د صوبایي حکومت ده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شاملو دوو ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 13 مئی په ملدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمیر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. تېر ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل،
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی. دا هغه کارکنانو ډیر ناروا کار کړ، نوړې کاری کړې دي. هغه په دې ده چې ولس له اداره حق ور کړی وي چې هغه په آزادانه رایه د ټاکنې کړې وي. هغه په هغه باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغه باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړې دي. په هغه باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پېښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کومو ضلعو کې درغلي شوي دي د هغې نتیجې کلا دم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور دي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړي دي، نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو سارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او ایشیا د څنګه سړونکو هیتربار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړه مشپه د بلخ ولایت په زاره ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول. هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جرم نوم ورکوي له مشالې دوسره په خبرو کې وویل،
There would have to be a full investigation to determine it, but if it is an intentional
دا وای په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو کو دا پولیسي وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یو خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو، دوه ډرایوران او دوه ساتونکو دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې د مواري کومډلې په غاړه نه اخیستې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
برتانیا لدی مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره 180 میلیون پاونډه کلنۍ مرستې کوي. برتانیا یو د افغانستان ستره مرسته کوونکی هیواد دی. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډدو ویشتې او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د دغه ښار په روزلینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي 26 کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاکو په لاس د FBI په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اوسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروستو وروستو کېږي. خو د اوسامه رحیم ورور ایمان رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې پولیسو هغه وخت د ورور د شانه ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. او وروسته خبر دا چې د راپورونو له مخه لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غرییده لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپ له سمندرګي سره چې ډېر سیلانیان وردی انخلوي. ایران د ټرافیکي ودې په لړ کې ډېره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 1300 زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بټاباد ښار کې د بلدیاتي انتخابات پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په د واکمن ګوند صوبایي حکومت باندې اعتراض کوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. جماعت اسلامي ګوند د پېښور امیر صابروان په دې اړه وایي
هغوی ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغوی کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی لپاره استعمال شوی دی.
په افغانستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربېره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې شوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه یو څېړونکی زیاتوي
د بلوس پښتون مابین کې نه دښمنۍ دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خاوره پروت دی، بلوس خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان خوست ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر وسلوال وژل دي چې د ډیر شمړي لا اوس هم په جنگي میدان کې دی او دوی به سره صلیب ته سپاري. د خوست ولایت والی مشال راډیو ته وویل
دا خلک خارجي اتباع دي او خپل صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي.
پروانه پروانه کې د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په بټاباد ښار کې د بلدیاتي انتخابات پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د وخت له پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلاند یوسفزی سهار په خیر. زلان صفزی په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې تیر مازیګر په بټاباد ښار کې دغه شخړه رامنځته شوې وه، د مرګ ژوبلې شمېره څه ده او د شخړې لامل څه و؟ اصل کې
ډېر امن نه جدي کې تیر ورځ مازیګر د پاکستان مسلم لیگ نن ځینې یو امیدوار او دغه سره نور د پارټۍ کارکنانو بټاباد فوارا چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یې درې کسانو وژل شوي وو او درې نور ژوبل ول. نو د هغې وروسته بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان وو هغوی هغه مړي راواخېستل په روډ باندې کېښودل او روډ یې د دوو ګنټو دپاره بند وساتو. خو وروسته بیا پولیس چې کوم نو او د مظاهره کوونکو تر منځ چې کوم مذاکرات ول هغه کامیاب شو مظاهره او هغوی چې کوم روډ پلو کړو مظاهره چا دا غوښتنه کوله چې کوم کسانو د پی ملن کوم کارکنان دي چې کوم چا دغه ډزې کړې وي دا زر تر زر ګرفتار شي. خو چې په دغه موقع باندې چې کوم د پولیس چې کوم مشر ډي ایس پي زاهد فریدی چې کوم هغه د میډیا سره خبرې کړې وکړې نو په هغه کې هغه وویل چې دا د دې دواړو ګروپونو ترمنځ د الیکشن په ورځ باندې تاوتریخوالی راغلی یو بل ته لاس اچولی وو. د هغې وروسته بیا پی ټی آی چې وو هغوی دغه الیکشن ګټلی وو نو د هغې په وجه باندې چې همدغه اصل لامل دی پی ملن کسان راغلل او هغوی چې کوم دی نو دغه ډزې په دې پاکستان تحریک انصاف په خلکو باندې وکړې. نو اوس د دغې ډزو یا د دغې چې کوم درې کسان په کې وجلې شوي دي درې نور جوبل دي. د دغې چې کوم اف آی آر دی دا د پاکستان مسلم لیگ نوم د یونین کونسل دمتور یو کینډیډیټ وو ساجد د هغه خلاف چې کوم دغه اف آی آر درج شوی دی.
صحیح ډېره مننه زلان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو ده
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم زه اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا. داسې راپورونه دي چې پاکستان ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راداري د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او دوی د هند لخوا د هغه بیان غندنه کړې ده په کوم چې دوی ویلي و چې دغه رهداري باید د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې تیر نه کړل سي ځکه چې دوی دا وایي چې دغه سیمه دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه که تازه حاضر سره شریک.
بالکل احمد شاه د پاکستان ولسي اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د هند خارجه وزیري سشما سوراج د بیان پر عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقې لپاره ده او د هند لاړخه په دې اړه منفي بیانونه افسوسناک دي. د نهې په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خیز تعلقاتو تبصره نه کول غواړي نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خیز تعلقاتو کې مداخلت نه کوي. د وزیر اعظم محسن سرتاج عزیز زیاته کړې چې د هند د خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. سرتاج عزیز وایي چې راهداري سره معاشي ترقي او غونډې منطقې چې کوم عام ولس د هغې خوشحالي ورسره تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دی د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج په دې ورځو کې ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کوم اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه تیریږي نو دا موږ ته نه ده منصوره. او دینا مخکې احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د هند مخالفت نه مخکې چې ځینې ملکي او غیر ملکي عناصر پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په لاره کې خنډونه جوړول غواړي. په 3 کیلومتره مشتمل په د راهداري لاسلیک چې وو هغه د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان ګوادر بندرګاه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې کې به لوی لوی سړکونه ریلوې نظام کارخانې او د کوم چې پایپونه دي پایپونه د هغې به یو پراخ چال چې دی هغه به په غون ملک کې خورېږي کوم به چې دا د وسط ایشیا ملکونه دي هغې سره به تړي د تجارت لپاره.
ډېره مننه رابیه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدی. باید یادونه وکړو چې د میډیا او ځوانان خبرونه پای ته رسیدلې ده او د دې پر ځای به سر لننه تاسو نوې اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې اوري. په خیبر پښتونخوا کې تر دیرشم می تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورنه لګوي. په دې لړ کې پرون په صوبایي حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یوه مخصوص ګوند په ګټه تمامې سوې دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم د نهه په ورځ پېښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبریالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشم مئی په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولی دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پېښور، نوخان، مردان، ډېر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چېرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغوی کارکنانو ډېر ناروا کار کړی، ناوړی کاری کړی دی. هغوی په ځای د دې چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغوی په ازادانه رایې د ټاکنې کړی وي، هغوی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکه په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې سوابې ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې ردی نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندې شوی دا ری پولینګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، په هغه معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پېښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پېښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې وه. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو د زپدې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغه کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغه د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پېښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر پښتونخوا کې د دیرشم مئی تر انتخاباتو وروسته اوس د پېښور پریس کلب مخې ته د مبینه درغلي پر ضد احتجاجي مظاهرې کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده چې پکې حکومتي او حکومت مخالف ګوندونه، امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او له ځان سره د ثبوت په توګه بیلټ پیپري او مهرونه هم راوړي. زموږ خبریال زلان یوسفزی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی ترسره شوي د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهرې کوي. د ګل او نهې پرواز یوازې په پېښور پریس کلب کې بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته له لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهرې وشوې. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتي ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته وویل،
یو سی 55 مریم زئی زو د ډیسټریکټ امیدوارم، الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لیدا مونږ میټایان ویشلی پرون مال اطلاع رااله چې تا الیکشن بیللې دي ما ته نه فارم 13 راکړې دي ما ته چې دا به تاسو صفا درکوم زما ایجنټ ته ویلې دي کنه زما ایجنټ ته چې دا به تاسو صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړی دی نه داغه نه لیکلې اغستی نه ولته لیکل ورکړی دي
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې په ټاکنو کې په غټه کچه درغلی شوې ده چې ذمہ داری یې د انتظامیې په غاړه ده
زموږ په ناسابه پایان په وومن پولیس سټیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کوم نه بدماشي شوې ده جالي اوټونه چې کوم نه پول شوی دی او نو دا 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 بدماشي او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او داغه د سکیورټی ناقص انتظاماتو چې پولیس با د ټرافیک پولیس له چکم دینو لرګي ورکړو او هغه حکومت هغه عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډېر زیاته باندې انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتي ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم دې لټاکنو څخه مطمئن نه ده
زما شیرشاه نوم دی دا وارد 265 نمای الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی دی الیکشن ټیک نه دی شوی داندې دا شوی چې بیلټ پیپر 12 شوی دی ا استعمال شوی دی او به اخره کې دسی کارو شو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق لري شوی او ټول خلک بار کوي آرمی والا برازي الابا چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان سره په دغه دغه د ټول کله د خبرې غواړي او دوه کسان سره دنه کیناس هغه کمره کې چې شاته کړکی و پاغه باندې دغه راغلی دی ووټډ وستې شوی او نور ووټډ بګیا چولې شوی دی
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنۍ ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رنی ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ذمہ داری ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیات پولینګ سټیشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې بلدیتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
زموږ شغل مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او زلاله کې مروت کې تر بلدیاتي ټاکنو وروسته ځین غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي خو ډېرې لاپاتې دي د ځینو یونین کونسل نتایج متنازع ګرځول سوي دي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخې ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي په دې اړه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 زیلی او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې په زیلی کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فی ډله 19 پاکستان تحریک انصاف 12 آزاد و پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو عوامی نېشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې 3 یونین کونسلو کې به 3 ذیلي او 3 تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت 3 ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډله 13 پاکستان تحریک انصاف 4 پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه 3 ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فی ډله په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم 21 ذیلي او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي، چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربیره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې سوي دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نسته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم ښایي د دې قانونو د سره جنگولو یو سازش وو چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یوه خوله رد کړ. موریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قامونو یعنی بلوڅ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نسته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قامونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوڅ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي. د وویل
افغانستان کی درست جارحیت رالی بیا کوشش داسو چې مذہب پرست او د قوم پرست کب کی ہو جائیں گے، لیکن دادوار مرحلے ناکام اس میں بیا کوشش داسو کی دا مذہبی پر قواریت پر نام د شیعہ او د سنی جنگ جوڑ سی، لیکن دا ہم ناکام اس میں وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوڅ کام ولکه ودرې دښمن خپل عزایم پرا کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربیره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړه کړې دي.
واقعتاً نم پښتونخوا پارٹی ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبران وکړي، بیا دا نور پارټیانې خدای کړي جماعت علما نظریاتي عوامي نیشنل پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانې نهسي. دا که واقعتاً دا پارټي مولی دا ښار به ترنیمه زیات څه ووله، ټوله صوبه کې به یو داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعه کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بېګنا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې د نن کوئی ځینی جګړه نه ده.
بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستونګ پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش وو چې سیاسي مشرانو د دې پیخې غندنه وکړه او په ډېره ښه متحده توګه یې ناکامه کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدلی دی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوڅ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري. د وویل
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز تا کم وسایل تا هغه پښتون ته د بل څوک وړلی نشي. دغسې بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټي هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستونګ پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
بوریوال کاکړ چې په بلوچستان کې د پښتانه بلوڅ د بیلوالي او د دوی ترمنځ د نااتفاقۍ په اړه د سیاسي مشرانو نظرونه راخستي وه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوی. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز باور.
د خیبر پختونخوا د ابټاباد په نګاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یو الخطه کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په صبح کې د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صبح کې د بلدیتي ټاکنو سره د تړاو لرونکو وژنو شمېره درویشتو ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمېر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رایټ واچ د عام افغانانو وجل یو جنګي جرم بللی. د هیومن رایټ واچ د افغانستان او آسیا د ځانګړي څېړونکي هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندویه غیر دولتي ادارې د نهو کارکوونکو وجل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د برتانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کوي. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو ویشتی او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د دغه ښار په روزنډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي شپږویشت کلن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د ایف بی آی په یو کارکوونکي د پولیسو په یو افسر برید وکړ. د راپورونو له مخه لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غریزه لاره د اورېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼې لوستې. دا چې دغو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کوم اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې څرنګه هندوستان له چین سره یا بلکوم ملک سره تجارت کوي نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي، نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ لا د دې خبرې ادراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دواړو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصلې کول وی، نو باید چې دواړو ملکونو د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق روس پڼخپل ادریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامۍ ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصوی حکومت. د ادارې په وینا چې دې لړکی کسه هم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامۍ ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. او فافین ادارې هم په خپل یو رپورټ کې د دې خبرې ذکر کړی دی. ادریه اخر کې وایي د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغی. ادارې وایي اوس د دې نه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یوه لاره وټاکل شي ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه له وړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ته او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لیږدول کېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي به هارون باچا درته واوروي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد د همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازاتو ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي تر څو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 50,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په عین وخت کې خبرداری ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي چې پته ده mashalradio.com. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پاریس کې جرګه سي و چې د اسلامي دولت سختدریز ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمیر نوري مهمې سیمې نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار نوریاس نوري راکوي.
د لویدیز او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سختدریز ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل،
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږئ، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغې په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پېښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل، ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل، دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو. خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده.
دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیځ او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سني قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
نوریاس نوری و چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د نړیوالې غونډې په اړه تاسو ته حال درکوي. زموږ غله مشال راډیو څخاوري د مشال راډیو لومړی سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کې وستاسو پام د خیال محمد په ږغ کې د دغې سندرې پر لور راګرځوم.
فکرونه خوځې دل سوداګانې خورې دي د خیال پر وسارونو د چا زلفې خورې دي فکرونه خوځې دل سوداګانې خورې دي فکرونه خوځې دل سوداګانې خورې دي کې د زلفو زمانه ازم ګرځې دې په کې د زلفو زمانه چې کله باور شانو تاسو ور دې چکلا باور شانو تاسو ترګې ور دې ذکرونه مزه دلاو سودا غلې ور دې د خیال پر وسار مو د چاتل په ور دې ذکرونه مزه
زموږ غل مشال رادیو خبرې د خیال محمد په ځخ کې تاسو سندره واوریده او زو د خوست پر لور د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هو بهرنیو وسوالو خواوشه ډیر شمړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل ورته د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای سوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله خیر تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې راپو دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتبا دي او خارجي اتبا سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټې او ځینې هم چچین او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخیل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي. په پوستونه هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چېرته په عامه ځایونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي. په لارو کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخیلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخیلو په بتاته کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی. د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري. د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تنی وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي. خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل که چیرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري په افغانستان کې نن سبا تر هر بل وخت په پرتلا د رسنیو بازار ګرم دی. لسګونه راډیوګانې ورځپاڼې تلویزیونونه او مجلې فعالیت کوي خو د خبریالانو ژوند تل د ګواښونو سره مخ پاتې سوی دی او دا مهال هم دوی د ستونزو او تهدیدونو سره مخ دي. نجیب امیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
ذبیح الله ظاهر لتیر سمحاله په کابل کې د شمشاد تلویزیون سره د خبریال په حیث کار کوي. دی وایي په افغانستان کې چې څوک هم د خبریال په حیث کار کولو ته زړه ښه کوي، نو ورسره سم هغه ستونزې، کړاوونه او ګواښونه هم له پامه نه غورځوي چې دی ورسره د کار په ساحه کې مخ کېدای شي. دی خپله شخصي تجربه موږ سره شریکوي.
له شک پرته چې دغه ډول ګواښونه د خبریال په کار باندې ډېره زیات اغېزه کوي، هغه ولا اغېزه به اول هغه به دی چې لکه زه یو مثال درکوم چې ما یو تحقیقي رپورټ درلوده په اداري فساد باندې. نو ما کله چې دا رپورټ مواد ترې وځای معلومات مې په یو هفته کې راټول کړي یا څلور ورځو کې، نو دا رپورټ ما نشروم، نه شو کولای چې دغه رپورټ زه نشر کړم. نو هغه دغه رپورټ په داسې بڼه باندې نشر، هغه په حقیقي بڼه باندې نشر نه شو، یعنې په داسې یو بڼه باندې نشر شو چې ډېره زیات توجه د چا نشو راجلبولی. دغه غټې غټې یا لوی اغېز امدادي تاثیرات امدادي چې یو خبریال هغه څه چې لازم دي هغه نشي کولای چې نشر کړي او ولسته وړاندې کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه هم په خپل یو وروستي راپور کې وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر مهال هم د خبریالانو ژوند له ګواښونو ډک دی. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی وایي د افغانستان په ټولو برخو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډېره سوې دي، او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا دي، که وکیل دي، که د پولیس مسؤول دي، که د والي دي، دغسې د ولایتي شورا اعضاوی وي.
نه یې وایي پخوا به د وسلوالو ډلو لخوا خبریالانو ته ګواښونه کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو لخوا هم خبریالانو ته ګواښونه شوي دي. دوی د هرات ولایت د ولایتي شورا د مشر لخوا د یوې ځایي ورځپاڼې د یو خبریال د احضارولو او ډبولو، او همدارنګه د ولسي جرګې د یو غړي عاشق الله وفا لخوا د تنویر تلویزیون د مشر شیر محمد جهش په مرګ ګواښلو ته اشاره کوي، خو وفا دا تورونه ردوي او وایي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده، باید په اسنادو خبرې وکړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړي دي، خپل مطبوعات هم بی طرفه نه دي، یو اړخیز عمل کوي. د هغه خبرې بی اساس دي.
د عاشق الله وفا د دې خبرې چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د ګواښونو پلمې کوي په ځواب کې افغان ژورنالیست خپلواک صافی وایي دا خبره سمه نه ده.
هغه خبرنگاران چې په دې پلمه، البته نور به بهرته به هېڅ لري، خو مشخص چې دغه تصدې را واخلې په دې پلمه کې دلته یو تاوتریخوالی جوړ کړی، قصدې همدې کسانو چې باید کړي د بهر پسې د پناه اخیستو هڅې کړې، دا موارد به ډېر کم وي. او بل ډېره ډېره ضرورت به کم نه کړي چې دا د بشري حقونو فعالانو ته او د میډیا او رسنیو فعالانو خبریالانو ته ساتنه کړي منو کېږي. نو د دې سره ډېر جنجال ته چې دلته یو څوک د کور دننه دومره ډکه چې سزان ته جوړه کړي چې بیا هغه بچې کړي او هغه ځان ته واچي، د لاسې د هغې
افغان خبریالان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي او د رسنیو د کمیسیون له غړو امان الله پیمان، فریبا احمدي کاکړ او عبدالرؤف مجروح سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ځانګړې اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې تاسو نن ورځ اوریدلای شئ. او سم د لو پاړه د راپور پلوس تاسو پام را ګرځوم. په کورم ایجنسی کې د امن په نامه کرکټ ټورنمنت مقابله پای ته ورسیده. په دغه اتلولۍ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو سربیره منځني او د کوزې کورمې په کچه 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته دا اول ځل دی چې د منځني کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ پیل سوی وو. نور حال د تاریخ ورځې په راپور کې واوري.
په کورم ایجنسی کې امن بنامه د کرکټ ټورنمنټ مقابلې سرته ورسېدې. د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنمنټ فائنل لوبه د درګي امندوخېلو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې درګي 11 په یوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. امندوخېلو 11 په مقرره 12 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 10 وکټو په زیان جوړ کړي وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنمنټ کې دوی په جوش او جذبې سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنمنټونه به پر روان وخت کې هم په ټورنامنټ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلونه علاوه منځني او د کوزې کورمې په کچه 500 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنټ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامي چارواکونه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنټ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنټ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی وو. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنټ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بل دا چې ټولې نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو.
واضح
دی وی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځني کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ وویستل شو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د لومړي سارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې وستاسو پام د اسحاق خان اميري په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځو.
خدا سے ہے تول خدا سے زوروی مس لپر تول خدا سے ہے تول خدا سے سفا
دکھلو نو